په پېښور کې د مازیګر درې بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بل غړی کې زه هارون بچا ته بیا هم سلامونه وایم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او اونیز پروګرام سروې به در واورو. خبرونه له انیسې اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د پښتون شورنې غورسنګ مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې دوی نیول شوې ملګری دي خوشی کړي. په گلګت بلتستان کې د پاکستان پوځي هلیکاپټر غورسیدو په پیښه کې څلور تنه وشل شوي او په سویډن، کینیډا او سپین کې هم د کورونا وایرس د نوې قسم کیسونه رپورټ شوي دي. د خبرونو تفصیل. د خیبر په باړه کې د پښتون ژغورنې تحریک مشر منصور پښتین او ځینو نورو مخکښانو جلسې ته ویلي چې حکومت د علي وزیر او نور غړي سر تر سره خوشی کړي. دا جلسه چې نن څو ساعته وړاندې پیل شوې وه پای ته رسیدلې. د غورزنګ مشرانو د ځایي ولس په ستونزو هم خبرې وکړې. تر دې جلسې وروسته د غورزنګ غړي به اوس د باړې په کارخانو مارکیټ کې احتجاجي مظاهره او ځینو نورو ځایونو کې غونډې کوي. علي وزیر د دسمبر په 14مه د پېښور پولیسو د سند پولیسو په خواست نیولې وه. د پولیسو په خبره په نوموړي د دسمبر په ومه په کراچۍ کې پرچا دایر شوه چې پکې په وزیر د سهرابګوټ په جلسه کې د ریاست او پوست پر ضد د وینا تور پورې شوی و خو نوموړی یې ردوي. نن د پاکستانی پوست هلیکاپټر د چین له سرحد سره نږدې په گلګت بلتستان کې غورځېدلی چې پکې څلور پوځیان وژل شوي دي. د پوست ویاند ویلي دا هلیکاپټر هغه مهال د تکنیکي ستونزې له وجې د حادثې ښکار شو چې د گلګت له مینیمارګ سیمې څخه یې د یو وژل شوي پوځي مړی پوځي روغتون ته انتقالوه. د بلوچستان په پنجګور کې پرون د فوټبال میدان ته نږدې په چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او تنور زخمیان شوي دي. د ځایي چارواکو په وینا چاودنه هغه مهال وشوه چې خلک د فوټبال لوبې وروستو له میدانه راوتل. په زخمیانو کې د ځینو حالت نازک دی. د پېښې وروستو پولیس او سرحدي عسکر هغه ځای ته رسېدلي او پلټنې یې پیل کړي دي. تر اوسه پورې چاودنې علت نه دی معلوم شوی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د هیواد په تاریخ کې په لومړي وار اپوزیشن ګوندونه د پوځ او استخباراتي ادارې مشران داسې په نښه کوي چې مثال یې نشته. عمران خان پرون د پنجاب په چکوال کې د یونیورسټي پرانیست غونډې ته وویل د اپوزیشن ګوندونو دا موقف ناسم دی چې په انتخاباتو کې پوځ درغلی کړي او موجوده حکومت یې غوره کړي. وزیر اعظم زیاته کړه کله اپوزیشن سره د درغلیو ثبوتونه وي نو بیا ولې الیکشن کمیشن او یا سپریم کورټ ته نه دي ورغلي. د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک د حکومت ضد تحریک چلوي او په پوز نیوکې کوي چې د عمران خان حکومت یې د درغلیو په نتیجه کې راوستي خو پوز په وار وار دا خبره رد کړې ده. په پاکستان کې په تیرو څلېرویشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې نور 850 کسان مړه شوي دي چې ورسره د مړو شمېره 9,304 ته رسېدلې. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سهاره پورې د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمېره 4,01,335 ته رسېدلې. په ملک کې په تېر شپه ورځ کې د کورونا وایرس 8,305 مثبت کیسونو مخې ته راغلي دي. نن د افغانستان د خوست ښار د بلند منزلو په سیمه کې چاودنه شوې چې له کبله دوه ملکي وګړي زخمیان شوي دي. د خوست امنیه قومندانې د رسنیو دفتر مشال ریډیو ته ویلي چې چاودېدونکي توکي په یو پلاستیکي کڅوړه کې ښودل شوي وي. تر اوسه د دې چاودنې په اړه کومې وسله والې ډلې رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا په تېره یوه اونۍ کې په خوست ښار کې درېیمه چاودنه ده چې کېږي او له دې کبله ولسي وګړو سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې. سویډن، سپین او کینیډا هم د دسمبر په 26مه په خپلو هیوادونو کې د کورونا وایرس د نوي قسم د لومړنیو کیسونو پخلی کړی دی. دا وایرس روانه اونۍ تر ټولو لومړی په برتانیا کې مخه ته راغلی و. په سپین کې څلور، په سویډن کې یو، په کینیډا کې دوه کیسونه ثبت شوي دي. له دې وړاندې د نوي وایرس کیسونو د برتانیا وروستو په هانګ کانګ کې، سنگاپور، آسټریلیا، فرانس او جاپان کې هم مخه ته راغلي. د کورونا وایرس د نوي بڼې په اړه ویل کېږي چې دا زیات خورېدونکې خو لږه وژونکې ده. تر اوسه پورې ویکسین هم اثر نه دی کړی. په برتانیا کې د کورونا وایرس د نوي قسم کیسونو مخې ته راتلل له وجې دا هیواد د ټول بند او د نړیوال سفرونو له محدودیتونو سره مخامخ شوی دی. د خبرونو پای.
د مشال رادیو خبرونو مو اوریدل اوریدونکو، او چې څنګه تاسو اوریدل چې پښتون ژغورنې غورځنګ نن په خیبر کې په باړه کې جلسه وکړه. تقریبا یو ساعت مخکې ختمه شوه هغه جلسه. منګه د جلسې په دوران کې هم خپل خبريال فرهاد شینواری ته وخت په وخت لاړو د غنمو تازه معلومات راوغستل، خو دغه په ټلیفون کې به اوس شور بو پکې و د جلسې غږونه هم، نو دا وخت اوس هیله کوو چې هغه به داسې یو ځای کې چې نور غږونه پکې را نشي په ټلیفون کې، موږ ته به صفا دغه غږ راورسي. فرهاد صاحب، شینواری صاحب، بیا هم ستړي مشي، او که دغه جلسې کې چې ویناګانې وشوې، منظور پښتین هم درغلی او نور مخکښانو ویناوې وکړې، دوی غوښتنې سوې، مهمې خبرې سوې؟
هارون بچا، دغه جلسې ته چې دغه په باړه کې اوس ترسره شوه، جلسه ختمه شوه، دې ته منظور احمد پښتین، محسن داوړ، میر کلام، سید عالم مسجد، دې ټول ویناوې وکړې، او د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم ځای وګړي وغوی هم ورته ویناګانې وکړې. د دوی لومړی غوښتنه چې مخې ته راغله هغه دا وه چې په بند کې د دوی د قومي اسمبلۍ چې کوم غړی دی علي وزیر، هغه د سره چې کوم نور ملګري په قید کې دي، هغه ټول دې راخوشي کړل شي. بله غوښتنه دوی دا وکړه چې دلته په خیبر ضلع کې او بیا په عمومي توګه په ټولو قبایلي ضلعو کې دي هدفي وژنې بندې کړل شي، او چې کوم لا درکه کسان دي دا غوی کورنۍ هم دلته کې راغلي وي، او غوی کوم ځنې کسانو دلته ویناګانې هم وکړې، او د خپلو کسانو د راخوشي کولو غوښتنه یې وکړه، او چې کوم وینا کوونکي مشرانو دغه غورځنګ هغوی هم دا غوښتنه وکړه چې څومره لا درکه شوي کسان دي او هغه بې ګناه دي، په کار ده چې دوی اوس راخوشي کړل شي. منظور احمد پښتین په خپله وینا کې دا هم وویل چې په تیرا راجګال کې چې هغې سیمې ته دغه ځایي کډوال ستنېدو ته څوک نه پرېږدي، هلته کې دوی ځنګلونه ووهل شو، ټول کورونه ویجاړ شوي دي، هلته کې کورونه څوک نه جوړوي، سړکونه یې نه جوړوي، دغه خبرې یې وکړې. بیا دوی په تورخم چې کوم سرحدي پوله ده په دې باندې خبره وکړه چې هلته کې این ایل سی یا نیشنل لاجسټک سیل چې کوم اداره راغلی، یو سهولتکار په توګه په تورخم کې کار کا، په ټرانسپورټي کارونو کې او په کاروبار کې، نو دوی پرې دا تور ولګاوه چې دغه این ایل سی د ځایي ولس کاروبار خراب کړی، د هغوی په کاروبار باندې اغیز کړی، ځایي مزدورانو سره چې کوم دی هغه سمه رویه نه کوي، سم چلند ورسره نه کا، نو په پوله باندې چې څومره خلک پراته دي د دوی روزګار یې ځپلی دی.
ښه، او تاسو وختي ویل چې دا پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او نور د دوی ملګري اوس هم په خیبر کې دي، دوی په ځای په ځای وړې غونډې کوي، یو ځای کې به احتجاجي مظاهره هم، تاسو وختي ویل چې کارخانو مارکیټ کې به احتجاجي مظاهره کوي، نو په دغه اړه څه معلومات لري چې دغه مظاهره شروع ده یا کیږي په څه وخت؟
هارون بچا، داسې چې سار نه چې کوم خلک را روانو په خبر نه باړې ته چې څومره لارې راغلي دي، په دې کې رکاوټونه اچول شوي، کنټینر سره بند کړل شوي، او بیا د خیبر ضلع تختبیک چک پوسټ چې بیا کارخانو ته خلک را رسي او کارخانو مارکیټ نه باړې په طرف را داخلهږي، نو دلته دوی داسې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي چیرې دوی ځنې کسان هلته کې نیول شوي، پولیسو گرفتار کړي، نو د دغه گرفتاری په ضد باندې به دوی هغه د کارخانو مارکیټ چې کوم چک پوسټ دی د خیبر او د پیښور یو سرحد دی، سرحدي علاقه، هلته به ورځي او دوی به احتجاج کوي او د خپل ملګرو د خوشي کولو غوښتنه به کوي.
او داسې خبرونه هم موږ په دې سوشل میډیا کې ښکته پورته کیږي، ګورو یې چې منظور پښتني هم په لاره کې ایثار کړی او دی بیا مجبور چې پیدل ځان ورسوي د جلسې ځای ته.
بالکل، دغه د پیښور چې کوم رنګ روډ دی، اچینی علاقه ورته یي، د باړی سلوبر علاقه ور سره لګیدلې ده، هلته کې سیکټری پول یو چک پوسټ دی، په هغې باندې ری سار کړی و، هلته کې ورته کنټینرونه اچول شوي وو، خو د هغې ځینه تقریبا څخواوشه 12 کیلومتره فاصله وه جوړګي تر دغه جلسګاه پورې چې د جازونو ګراوند دی په باړه کې، د هغې ځینه تر دغې جازونو ګراوند پورې چرته چې دغه جلسه وه بالکل خپل ملګرو سره پیاده را ورسېد او دغه جلسې ته را داخل شو. همدغه رنګ خبريالانو نور خلکو نو په مختلفو ځایونو کې لارې تړل شوې، نو زیاتره خلکو پیاده مزل روک باوجود دی چې دلته کې نن سهار نه ډیر زیات باران هم ورګي او یخنی هم زیاته ده. بیا په غرونو باندې واوره هم شوې وه خو تر جلسې اخیره پورې خلک دلته کې موجود وو، هغوی پیاده سفر روکړی او اوس چې کله واپسیم شوه د جلسې نه واپس هم زیاتره خلک څلور کیلومتره پنځه کیلومتره هغوی پیاده سفر وکړی، باړې بازار طرف ته لاړل او هغوی ځینې بیا دوی په ګاډو کې پېښور او د خیبر ضلع نورو سیمو ته ستانه شول.
او کلن راته ووایه په جلسه کې څومره خلکو به ګډون کړی ستاسو د اندازې مطابق؟
دا خو داسې وه چې دوی سار مونږ تر پوښتنه وکړه نو دوی څه خواوشا دوه زره چوکۍ ایښې وې دغې جلسې لپاره، خو بیا وروسته دام ټولې ډکې شوې او یوې اندازې مطابق څلورو زرو پورې کسانو دغسې ګډون کړی و چې دوی یې دعوه کړه چې څلورو نه پنځو زرو پورې کسان په دې جلسه کې شامل وو د دغه یخ موسم او د یخنۍ او باران
باوجود. او دوی اکثره بیا په جلسو کې د راتلونکي جلسې اعلان هم کوي، نن پکې کوم اعلان وشو چې بله جلسه به چیرته وي؟
بل جلسې دغسې کوم اعلان ونه شو نن په دې کې، خو دوی به هر حال دغه د کارخانو چک پوسټ په طرف باندې ډېر زر روانګي وکړه او د بغیر څه اعلانونو دا جلسه ختمه کړه. باران زیات و نو هغه طرف ته روان شول چې خپل نیول شوي ملګري را خلاص کا.
ډېره مننه فراز شینواری او د پښتون ژغورنې غورځنګ چې نن خیبر په باړه کې کوم جلسه وکړه، معلومات را کول. او تاسو ته باید ووایو اوریدونکو چې د پاکستان حکومت بیا وایي چې دوی په سیما کې لګیا دي د امن پر ځای کولو کوشش کوي، هغه ځای ته چې له وسلوالو لا هم پاکی نه دي، لکه دوی د راجګل او دغه سیمې یاد کړي، هلته وایي چې دا هم دوی لګیا دي چې دغه سیمې په بشپړ توګه پاکی کړي له وسلوالو، نو بیا به دا خلک ورته لاړ شي. نور د زیاره د قبایلي دغه سیمې په خیبر پختونخوا ورګړي کړي دي. حکومت وایي چې دلته د پرمختیا کارونه هم روان دي، دوی پلانونه لري او د خلکو د ژوند ښه کولو هڅې روانې دي. اوس یو بلې موضوع ته راځو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر او د پاکستان جمهوري غورځنګ مرستیال مشر محمود خان اڅکزي ویلي د پاکستان جاسوسي ادارې د هیواد له سیاست لاس واخلي او که داسې نه وه نو بیا د پخکاره سیاست پیل کړي. د نوموړي په خبره د اپوزیشن ګوندونو ائتلاف د پاکستان د ټولو حکومتونو لپاره د هغوی حقونه غواړي. د پاکستان پوځ په سیاست کې د لاسوهنې تورونه تل رد کړي او واکمن تحریک انصاف ګوند بیا وایي چې په دغه غورځنګ یا پی ڈی ایم کې د شامل اپوزیشن ګوندونو مشران غواړي ځانونه له احتساب وژغوري. ایوب ترین حال راکوي.
د پاکستان ډیموکراتیک موومنت تر سوري لاندې تیر مازګر په سیبي کې و جلسه وسوه. و جلسې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن او د پی ڈی ایم مرستیال مشر محمود خان اڅکزي په خپل وینا کې وویل د پاکستان د جوړېدو وروسته د بلوچستان کوم سیاسي مشرانو د غو په ضد نه یوازې مقدمې جوړې دي، بلکې دوی به وجلو ته اچول او دا لړۍ نن هم روانه ده. د نوموړي په وینا چې په نړۍ کې فوج د عین تابع وي، په کار دي چې په پاکستان کې هم فوج په خپل حدود کې پاتې شي، ځکه چې د خلمخه موږ د پنجاب سره هم پر دې خبره اختلاف وو چې هغه د عین تابع نه وو، خو نو نواز شریف او مریم نواز د عین د بالادستی لپاره راوتلی دي، نو موږ یې په کلکه سره ملاتړ کوو.
پاکستان کو ایک بهترین جمهوری ملک بنانا چاہتے
ہیں. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن محمود خان اڅکزي وایي چې پی ڈی ایم پاکستان یو ښه جمهوری ملک جوړول غواړي، په کوم کې چې به د پښتون بلوڅ سندي سرایکي د خپل وطن پر وسایلو یا شتمنیو خپل حق او اختیار ولري. چیر چې به د قانونو د ژبو احترام وي، د پاکستان په فوج کې به د بلوچ پښتون سندي خپله برخه کپټنان او کرنلان وي. خو د فوج څخه معافي غواړم، ځکه چې سیاست ته فوج کار نه دی. که د سیاست شوق لري نو بیا دې وردی وباسي را دي سي د سیاست و میدان ته او دې ګوري چې سیاست څومره مشکل کار دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن زیاته کړه چې په تیرو وختو کې د غلطو پالیسیانو له امله پاکستان د کینسر مریض جوړ شوی دی، کوم چې ورځ په ورځ کمزوري کیږي. او نن هم که څوک په دې ملک د عین او قانون خبره کوي نو دا غو په لار کې مشکلات جوړیږي. د محمود خان اڅکزي د پرون ورځې د وینا په اړه د حکومت له لوري تر اوسه څه نه دی ویل شوي، خو حکومتي وزیرانو په بار بار ویلي دي چې د پی ڈی ایم مشران د خپل احتجاج د لارې په پاکستان کې د پرمختیا د کارو په لار کې خنډونه اچول غواړي. په دې ترڅ کې تیره ورځ د وزیر اعلی پنجاب سلاکاري میرمن فردوس اشکاوان ویلي وو چې د پی ڈی ایم د مشرانو د تحریک مخه په پاکستان کې چورو چپاول کول او عدم استحکام راوستل دی. خود حکومت بیا په خاصه توګه د وزیر اعظم عمران خان کار دا دی چې کوم خنډونه د ترقی په لاره کې اچول کیږي هغه سم د لاسه لری کړي.
د یو ترین رپورټ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د هیواد اپوزیشن ګوندونه د خپل پوز پر ضد داسې خبرې کوي چې هند پرې خوشحالیږي. نوموړي پرون د پنجاب په چکوال کې یوې غونډې ته په وینا کې زیاته کړې چې له دې باوجود اپوزیشن ګوندونه د ده د حکومت د چپه کولو لپاره له پوز مرسته غواړي. د مسلم لیگ مرستیالې مشري مریم نواز بیا د وزیر اعظم څرګندونې رد کړي او ویلي دي چې اپوزیشن ګوندونه به په جمهوري طریقه خپل سیاسي مبارزه جاري ساتي او حکومت به نسکوروي. غلام غوث رپورټ راکوي.
تیره ورځ وزیر اعظم عمران خان د پنجاب په چکوال ښار کې د ترقیاتی پروژو په اړه یوې غونډې ته په خپل وینا کې د حزبي اختلاف په ګوندونو تور پورې کړو چې د هیواد د ادارو په ضد دوی د هند پر رنګ خبرې اترې کوي. عمران خان زیاته کړه چې یو خواته دوی د جمهوریت دعوه کوي او بل اړخ ته د پوزنه د هغه د حکومت د ختمولو غوښتنه هم کوي.
پہلی دفعه کسی پاکستان کی پولیټیکل اپوزیشن نے
په لومړی ځل د پاکستان یو حزبی اختلاف چې سرنګ پوز پنخه کړي دا د پاکستان په تاریخ کې چری هم نه دی شوی. دوی نه دی څوک تپوس وکی چې په انتخاباتو کې ټګي شوی و نو آیا تاسو د ټاکنو کمیشن سپریم کورٹ یا پارلیمان ته دا مسله راوړاندې کړې و او بیا پوسته ویل کیږي چې یو منتخب حکومت دی راو غورځوي او بل اړخ ته د جمهوریت دعوه هم کوي
کې کلیکټډ حکومت کو ګرا دو.
خو بیا د وزیر اعظم د دې سرګندونو وروسته تیر مسخوتن د مسلم لیگ نون مرستیالي مشري مریم صفدر په سکر خار کې د خپل ګوند د کارکونانو کنونشن ته په وینا کې د وزیر اعظم عمران خان دا خبری رد کړي او زیاته یې کړه چې پاکستان جمهوری تحریک به د ادارو په زور نه بلکې د ولس په زور د عمران خان حکومت راغورځوي. بیا دې وایي چې اپوزیشن په وسته وایي چې منتخب حکومت دی رانسکور کړي. یو خو د خپلو دماغونه د منتخب دا غلط فهمي لري کړه تا منتخب شوی نه ای او دویم حزبی اختلاف ته ضرورت نشته چې هغه په واسطه وایي چې حکومت رانسکور کړي. چا سره چې دولت زور وي نو هغه د کومې ادارې اړخته نه ګوري.
وو کسی ادارې کی طرف نه دیکھتے.
بل لوري ته په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل جمعیت علماء اسلام پی سلور هغه سیاستوال د خپل ګوند نه وېستل دي کومو چې د پاکستان جمهوری تحریک د مشر مولانا فضل الرحمن او د حزبی اختلاف د ګوندونو د تحریک په ضد خبرې اترې کړې وي. په دغو کې مولانا محمد خان شیرانی، حافظ حسین احمد، مولانا گل نصیب خان او مولانا شجاع الملک شامل دي. وفاقی وزیر شبلی پراس په دغه لړ کې د حزبی اختلاف په تحریک نیوکه کړې دي او ویلې دي چې د اپوزیشن د تحریک زور په ماتېدو دی او د دوی د خپلو ګوندونو کسان د دوی په ضد د راپاسېدلو په حالت کې دي. خو د جمعیت علماء اسلام پی ویان عبدالجلیل جان وایي دا د دوی د ګوند داخلي مسله ده او حکومت دی په دې کې لاسوهنه نه کوي.
حکومت د ترجمانانو طرف نه د جمعیت علماء اسلام د داخلي معاملاتو کې دلچسپي اغستل د شخکای لکه د حکومت دا ټول گیم چې د حکومت طرف نه جوړ شوی دی. جاوید هاشمی، اکرام اللہ نیازی، جسٹس وجی الدین دوسرا تحریک انصاف کم انجاموں کو دادا جمہوریت تقاضا ہوا کیونکہ عقید فارن فنڈنگ کیس اور دا عمران خان دے حکومت دے کرپشن پا حوالہ باندھے لبکشائی کرے وا عقین پ عدالتوں کی کسوں چلے گی حکومت پتے سازشوں کے شریک دے.
د پاکستان جمهوری تحریک د جلسو جلوسونو وروسته اوس مهال دوی د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ تیاری کوي او د حکومت د ختمولو لپاره د قومي او صوبایي اسمبلیانونو د استیپاګانو ورکولو پلان هم لري. خو حکومتي چارواکي وایي وزیر اعظم عمران خان به استیپا نه ورکوي او حکومت به خپل آئینی موده په هر حالت کې پوره کوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، کورونا وایرس چې تیر کال په پای کې په چین کې راوتلی و دې د وبا شکل اختیار کړ. بیا د روان 2020 زیږدیز کال په لومړیو شپو ورځو کې اروپا او امریکا ته دغه وبا خپره شوه. او د دې هوادونو ترڅنګ یو شمېر نور ملکونه زخت ډیر غیزمن کړل. په پاکستان کې یو چاته د کورونا وایرس لګیدو اولنۍ پیښه د فبروري په میاشت په اخره کې وشوه. په پاکستان کې هم دا وایرس په تیزی سره خپور شو. حکومت مجبور شو چې په مارچ میاشت کې د خیبر پختونخوا په ګډون د ټول ملک تعلیمي ادارې وتړي. د کورونا وایرس چې دا وخت دویمه سفر راغلی تر دې وروسته پاکستان کې سکولونه واره بیا د دوه میاشتو لپاره تړل شوي دي. د سکولونو استادان او د تعلیمي چارو پوهان وایي د ماشومانو د زده کړو درېدو له وجې د هغوی د پوهې او تربیت چارې اغېزمنې شوي دي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
په 20 فروری 2020 کې پاکستان کې د کرونا وړومبی کیس رپورټ شوی وو. ولې د کیسونو زیاتېدو او د کرونا وبا د خورېدو له ویرې د پاکستان مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا په شمول ټول ملک کې د پوهنتونونو، کالجونو، دینی مدرسو په شمول سکولونه او نور ټول تعلیمي ادارې د بندولو او د امتحانونو د ځنډولو پریکړه وکړه چې خوښ شپږ میاشتې تړلې شوی وو. ولې بیا سپتمبر کې د دوه میاشتو لپاره د مشروط پرانستلو وروسته په دسمبر کې بیا یو واره تر دوه میاشتو ټول تعلیمي ادارې وتړلې شو. تعلیمي پوهان، مور پلار او استادان وای چې 2020 کې ټول تعلیمي کال د ماشومانو ډیر خراب لاړو ځکه سکولونه زیاتره وخت بند وو او زیاتره ماشومان بغیر امتحانونو نه وړاندې جمعتونو یا کلاسونو ته اړول شوي دي. خیبر پختونخوا کې د سرکاري سکولونو د استادانو د اتحادیې مشر عزیز الله خان په دې خلا مشال لیډو ته وای
تعلیمي نظام او تعلیمي سیستم اس هم لکه ډیر مضبوط نو په دغه وج باندې خو لکه بیخي د تعلیم نه د ماشومانو ظلم تور شو ځکه چې دونه چټیانې رالې چې هغه ماشومان سکول ته راتلو باندې اوس ډیر په زور او په مینت به راولې. او الله دې خیر وکړي چې دا راتلونکي کال هم اور وداسې چې د کرونا دا لهر کم شروع دی نو مزید چټیانې به هم کیږي چې دا کم کال تیر شو نو دا خو له تعلیم د پاره یو تباکون کال ځکه چې کم بغیر امتحانات کم الکان پاس شو او بغیر پرچونه بغیر د څه تیارې نه نو هغه الکان خو لاغي خو دغه کال سچې راکړه ان کې مستقبل ته کې بر دغه کال نقصانات چې کم دي نو ور دي ماشومانو په زندګۍ کې یو اهم بغه یادېږي.
حکومت ته د کونکو یا طالب علمانو وخت د ځای کېدو نه د بچ کېدو لپاره د انلاین کلاسونو فیصله هم کړی و. خو خیبر پختونخوا کې د شخصي یا پرایویټ سکولونو د اتحادیې پن نائب صدر جاوید خان وای چې د انلاین یا انټرنیټ د لارې کلاسونو او سبق خودلو پریکړه د ګټې پر ځای د تاوان پریکړه و ځکه چې د دې رستوپات وطن او سیمې خلک دغه طریقو سره نابلد دي.
پټول پاکستان کې چې کم دي تقریبا د 87% خلک چې کم دي محروم وو. تقریبا 13-14% خلک ډېر مستفید شوي دي او نور بالکل ناکام تجربه خصوصا زموږ قبایلي لقاجه چې کم د اوس اغي او دا شان دې بل دي زموږ د بجلی صورت حال د نت نظام دا بالکل ناکام تجربه زموږ په ملک شوي دا.
په یو شخصي سکول کې زده کړ ورکونکي استاد نازیا ګل وای چې د دې ځاتو چټیانو د ماشومانو په ذهنونو ډیر منفي اغیز غورځولې دي او د استادانو خواري یو خوکه یو په دښوي ده. خو بیا هم وړه هغه شان زده کړ نه کوي څنګه چې باقاعده یا ریګولر کلاسونه کې کوي.
کوم لاکډاون مخ کې هغه 6 مہینې تر شو او بیا موږ له واړه راتلل او اوس بیا چټیانې شو نو عموما زموږ واړه چې کوم سکول سټوډنټ چې کوم کنه هغه هم دا خبره کوله چې یاد د سکول سم کولو کې یاد یې بنګي په دې سکول باندې سوي زموږ هیڅ سیستم مطلب اغاز کیږي لکه د ځل نه موږ یو کارم نه کو او د ماشومان سره ډېر ډېر زیاده متاثر شوی ده کنه.
دین علاوه دینی مدرسې هم سو وخت پاره ترلې شوی وي ولی بیا پرانستل شوی. دا یادونه نه چې خیبر پښتونخوا کې دا وخت سره ده نه شامل شوی زلو خو شاید درې ډېر زرونه سیوا سرکاري سکولونه دي چې پکې د هلکانو او جنکو دوه شامل دي. دغه رنګ په صوبه کې د شخصي رجستر سکولونو شمیره د دوی د اتحادیې د مشرانو په وینا د 9000 سیوا ده. دیوای چې تیر ټول بند یا لاکډاون کې ځنی واړه سکولونه داسې هم وو چې د خرچو نه پوره کېدو له وجې مکمل ختم شوی دي او په سونو استادان دغه شخصي سکولونو کې بې روزګاره شوی هم دي. بلخوا حکومت سو سو واري دا خبره په ډاګه کړي چې کرونا وبا پاکستان کې هغه شان نه د خوره څنګه چې نور نړۍ کې. دوی یې وجه هم دا ښایي چې د پاکستان حکومت د خپل اړخ نه احتیاطي لارښوونو باندې عمل درآمد باوري کړي وو او سکولونو تړل هم د دغه ګامونو یو کړی ده. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د باجوړ د نوګای سب ډیویژن وړوند تحصیلونو آبادی شاوخوا 3 لک ده. د دې سیمې د سرکاري روغتون درجه شاوخوا 14 کاله مخکې لوړ شو وخ ځای خلک وایي چې هلته لا هم د ډاکټرانو او نورو ضروري طبي اسانتیاو کمې دی. د باجوړ د صحت محکمې مشر ډاکټر وایي د خیبر پختونخوا حکومت ته د دغه هسپتال نیمګړتیاوې په ګوته کړې دي او ترې غوښتي چې پوره کړي. شانواز ترکزی معلومات راکوي.
د ناوګۍ تحصیل باجوړ ولسوای ډیر لسکاله وړاندې د دوی وړوکي هسپتال کیټګری ډی ته اپګریډ او یا لوړ شوی، خو تر دې دمه دغه هسپتال کې ماهرین ډاکټران یا زنانه ډاکټران نشته. دوی وای چې دلته د صحت د نورو سہولتونو کمی هم دی، باید دغه ټول کمی پوره شي. د کیټګری ډی روغتون لپاره د حکومت لخوا په مقرره سہولتونو کې د نارینه او زنانه ماهران ډاکټران، ایکس رې لیبارټری او د اپریشنونو کولو لپاره اوزارونه او ځانګړي عمله او نور سہولتونه هم شامل دي. قاضی مانند نوګه وسیدون کړي او دی وای چې دغه هسپتال کې دغه ټول حکومتي سہولتونه لا هم نشته دي.
چې کله نه دا هسپتال جوړ شوی دی، په دې باندې په کروڑونو روپۍ لګېدلې دي، خو تر اوسه پورې دا فعال نشو. اوسه پورې دی له سرجن رانلې، اوسه پورې دی له لیډي ډاکټر رانلې، ګاینوکالوجیس د دې نه علاوه د دوایانو دلته کمې دي، د سټاف مکمل کمې دي. او مونږه دا مطالبه کوو چې د ناوګۍ په هسپتال کې چې څومره کمې دي هغه دې زر تر زره پوره شي.
په باجوړ کې د څلوېښتو پورې واړه او لوی سرکاري هسپتالونه دي او یو څلوېښت هسپتالونه کمیونټي دي چې هغه نیم سرکاري دي. هم د دغه ضلع آبادی د درې کاله وړاندې شوي د شماري تر مخه د یو لس لکو او اتیو زرو نه زیاته ده. خو د ناوګۍ آبادی پکې هم د ناوګۍ د اوسیدونکو مولانا خانزي پوینا تر د درې لکو پورې ده.
زمون د ناوګۍ د اسپیټال چې کوم دی په 1904 او یا کې دا جوړ کړی شوی دی. به په 2002 کې کیټګری ډی درجه تواو تر ډې خپل بلډینګ دلته جوړ کړی شو. دلته سټاف شته چې څومره په غزول بلډینګ کې وغه خپل ډیوټي او وسم کوي چې څومره غي ته سہولیات وسایل ورکول شي. وختنه زمنګ د ولس زادہ چې دلته ډیره زیاته آبادی ده، د ناوګۍ د ټول تحصیل د مومند د ځلې نیم آبادی ده، د ناوګۍ د هسپتال ته د علاج لپاره راځي. نو په دې هسپتال کې چې څومره هم ممکن سہولیات دلته څومره هم وسایل کېدل شي، په کاردار چې هغه په ایمرجنسي بنیاد باندې دلته راوستل شي.
مفتی بلال یاسر د باجوړ نه خبري علي کوي او دی وای چې د باجوړ په خار هډ کوارټر هسپتال کې هم د سہولتونو کمی شته دي. خو د ناوګۍ روغتون بیا داسې دي چې د ډیر بیمار او یا د زخمی شوی تن علاجونه پکې نشي کېدل.
د غرنګي د امبار د پاره، د غرنګي د ټول ناوګۍ تحصیل د پاره، د چمرکند تحصیل د پاره، نواپاس سمیشت د افغانانو د پاره، د دوی د پاره یو مرکزی ځای دی. په دغه کې قائم چې کوم کیټګری ډی هسپتال دی، دا په نوم کیټګری ډی شوی دی. ډیر رش دی په خو ولې خلک چې دی دلته سہولیات نشته، ډاکټران نشته دي. نو کوچرته دا سہولیات ورکړل شي، نو دغه د وجې بعد خار هسپتال نو د نور هسپتالونو نه به دا رشم کم شي او دلته به په نږدې ځای کې په کمه خرچه باندې خلکو ته د صحت سہولیات میلاو شي.
کله مې چې د باجوړ د صحت د محکمې د ضلع افسر ډاکټر عدنان سره خبرې وکړې، نو د مشال ریډیو ته وویل دوی د ناوګۍ د هسپتال د سہولتونو د کمینه صوبایي محکمې صحت ته وینا کړې ده او ممکنه ده چې ورته دغه ټول سہولتونه هم برابر کړي. د زیاته کړه چې د حکومت منصوبه ده چې دا هسپتال پبلک پرایویټ پارتنرشپ یا هغه شان هسپتال چې وي خو به سرکاري، خو مریضانو ته به پکې علاجونه په نجی توګه هم کولی شي ورته واړوي. دی وای چې بیا به پکې د هر رقم علاج سہولت موجود وي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا حکومت تیر کال د قبایلي ضلعو د ځوانانو لپاره د سپورټي لوبو په دغه لړ کې د پرمختیا د یو شمېر پروژو اعلان کړی و. خو د سیمې ځوانانو او د لوبو اتحادیو غړي وایي دوی لا هم د لوبو میدانونو تر څنګ له یو شمېر نورو اسانتیاو محروم دي. د حکومتي تحریک انصاف ګوند غړي بیا وایي په قبایلو کې د لوبو پر منصوبو کار روان دی. انیسا اجمل رپورټ راکوي.
په قبایلي ضلعو کې د لوبو د اتحادیو غړي او کارپوهان وایي حکومت په ټوله خیبر پختونخوا کې د یو سرو لوبو میدانونو جوړولو ویلي وو، خو دې لړ کې په قبایلي ضلعو کې ډیر لږ کار شوی دی. په قبایلي ضلع خیبر کې د فوټبال لوبغاړي یاسر افریدی د دسمبر په 26مه مشال لیډیو ته ویل چې په قبایلي ضلعو کې ګڼ ځوانان د بیلابیلو لوبو کولو صلاحیت لري، خو د لوبو میدانونو د نشتوالي له وجې وخت او صلاحیتونه دواړه ضایع کیږي.
هیڅ هم نشوي نه کیږي. ټیلنټ هیڅ کم نشته. په پاکستان کې د ټولو زیات ضرورت د مونږ قبایلو دی، ځکه چې د مونږ علاقې هارد دي، سختي دي، هغه دومره مشکلات جوړوي د پلیر لپاره. ډیر زه داسې پلیران وینم، بیا دویم کال زه هغه پلیر نه وینم. د مونږ ګراوندونه د تیګو او د سخت هغه نه ډک دي.
په قبایلي ضلعو کې د تیراندازې لوبغاړي او کارپو منصور افریدی ویل چې حکومت وړاندې هم د دې سیمو د ځوانانو د پرمختیا لپاره شمنې کړې وي، خو تر اوسه نه دي عملي کړي. هغه زیاته کړه حکومت باید د لوبو منصوبو پیلولو نه وړاندې د سیمې مشرانو او ځوانانو سره مشورې وکړي.
په قبایلی سیمو کې واړه واړه ګراوندونه شته دي، خو هغه دغه علاقې د پاره کافی نه دي. دلته خو دی پلان لري چې موږ اربونه روپۍ لګول غواړو، خو بل طرف ته چې څومره په دغو ضلعو کې د ګیمونو چې کوم ذمہوار خلک دي، هغې د افسوس کوي چې هلې ځلې کېږي یا ګراونډونه آبادېږي. په کار ده چې دی کې زموږ سره سلا مشوره وشي، ځکه چې د سپورټس په کار باندې دا د سپورټسمینان ښه پوهېږي.
په قبایلي ضلعو کې د نړیوالو لوبو د تنظیم یا AIPS غړي ایاز رساب یو ویل چې قبایلو تر ترګرې له وجې ډېر زیان اوښتې دي، نو لوبو ته زیات پام کولو سره به د سیمې امنیت ته هم ګټه ورسېږي.
کوم په خیبر پختونخوا کې زر ګراونډونه جوړولی شي، په هغې کې د ملاګوري سپورټس کمپلیکس دی چې په کوم کې باید کرکټ ګراؤنډ وي، ورسره د فټبال ګراؤنډ دی، په هغې باندې هم کار روان دی. همدارنګې په لنډیګوتل سکول باندې چې کوم دوی ګراؤنډ جوړوي د فټبال، په هغې باندې خو اوس څومره موده وشوه چې هلته کې کار نه کېږي، کار بند شوی دی. جمرو سپورټس کمپلیکس چې کوم د 2009 نه د لوبو لپاره ایکټیو دی، او هلته کې هغه د ګراؤنډ نور مرمت نه کړو چې کوم ډېر زیات او اهم ضرورت. د دې نه علاوه په باړه کې چې کوم شهید افریدي سپورټس کرکټ سټیډیم دی، د دې نه علاوه برخیل کرکټ ګراؤنډ زبردست ګراؤنډونه دي، خو که هغوی ته څوک پاملرنه وکړي، جوړ کې سپورټس کمپلیکس یو دی چې نشت قابل دی. همدارنګې په اورکزای کې یو سپورټس کمپلیکس پکار دی، په کورما کې یو ګراؤنډ دی، هلته هم ضرورت دی. وزیرستان کې دارنګې یو ګراؤنډ دی، یونس خان سپورټس کمپلیکس دی، مومند کې یو ګراؤنډ هم نشته دی.
بلخو د پاکستان تحریک انصاف ګوند لوبو کلتور څنګه مرستیال صدر او په قبایلی ضلعو کې د لوبو اتحادیې پخوانی مشر شاید خان شنواری مشال لیډیو ته ویل چې موجوده حکومت په قبایلی ضلعو کې د لوبو پرمختګ ته ډیر پام دی او د لړکی غړي منصوبې پیل کړي دي.
پرایم منسٹر سے اناؤنسمنٹ کړه او د 1000 گراؤنڈز دا پالیسی ما جوړ کړي وا، کم د ماشومان لپاره کوچ زغستلو غم په دی کیو. گورنمنٹ سکولونو کې زموږ د پاکستان معیار تو 15 کالو نه تاسو ګوره، نو اولمپکس کوالیفای کوي، نو ورلد کپ کوالیفای کوي، زموږ ټول گراپ چې دی الان درالو. نو زموږ ان شاء الله امید دی او دا توقو هم ده چې خان صاحب په قیادت کې لکه څنګه خیبر پختونخوا کې سپورټس فیسیلیټیز جوړیږي، نو امید دی الانا.
ځینو پاکستانی رسنیو د دسمبر په 15 د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په حواله لیکلي چې موجوده حکومت په قبایلي ضلعو کې د سپورټس یا لوبو پرمختګ لپاره 1.5 ارب روپۍ بیلې کړي دي، چې پکې 15 ارب د لوبو وړو میدانونو لپاره دي.
دا نسی اجمل رپورٹ و سوریدونکو سروے 19 پروگرام در تورو دے اونے پخ پرونہ کی چھے ملی ہے مرزادہ جوڑا کھڑی دا دا پی خبر دے وی ڈاکٹر سائم عابد دا جوند و کار پاڑا دا غی خبر ہو رہی
اوریدونکو السلام علیکم او ستړی مشه په سروے پروگرام کې موزم علی حمیر ساده هرکلی کوم، امید کوم چې روغ جوړه خوشاله بئ. نن را سره په پروگرام کې لپې خبره ډاکټره سایمه عابد میلمنه ده. ډاکټره سایمه د خیبر پختونخوا د عامه روغتیا اسوسییشن مشره ده. ډاکټره سایمه په مختلفو نړیوالو ادارو لکه د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO، سیف د چیلډرن یا د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې، د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR نورو هغه کې کار کړی دی. سایما عابد په پاکستان انټرنیشنل میډیکل کالج پېښور او جناح میډیکل کالج پېښور کې د استادې تجربه هم لري. ډاکټر سایما په خیبر پختونخوا کې د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې د پولیو مخنیوي پروګرام یو پخوانی چارواکی هم پاتې شوی دی. هغه په نېشنل ریسرچ اینڈ ډیولپمنٹ فاؤنډیشن یا NRDF کې هم د سلاکار په حیثیت د کار تجربه لري. نن په پروګرام کې د ډاکټر سایما عابد ژوند او کار ته کتنه لرو. را سره ملګری دان السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام.
ډیره ډیره مننه ډاکټر سایما، او مونږ امید کوو چې تاسو به روغه جوړه یې. بلو کې اول خو مننه چې تاسو مونږ سره په دې پروګرام کې برخه اخلي، او هینا پس په زده تپوسونو سلسله هم شروع کما کوئی اجازه ته.
بالکل بالکل. جی
ډاکټر سایما، تاسو خو سیګه په پیښور کې کنا ال تخپل کاری تجربه لري د شروع راهسي، درته وای چې د خیبر پختونخوا د کومې علاقې سره تاسو تعلق دی، او بیا تاسو خپل
خپل تعلیم چې دی هغه چرته حاصل کو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه چې دلته په خبر کې پیدا شوم او دلته لوی شوم پېښور یونیورسيټي کې زما پورا ژوند دلته تیر شوی. والد صاحب پروفیسر او دلته نو اوس خو ریټایر شوی دی.
ډیره خبره ده تاسو وی چې په پېښور یونیورسيټي کې بیا تاسو ستاره شوی یو. نو ډاکټر سایما تاسو وی تاسو والد صاحب پروفیسر او آیا د کور هغه ماحول او هغه هر څه تاسو دې ته اړ کړی چې تاسو هم د ډاکټري شوبه چې داغه خوخه کې
مدینه تاسو دا چې تاسو سوال ډیر زیات خپل سوال دې زمونږه ارګر چې کم یو کیمپس کې ماحول او هغه ډیر زیات ایجوکیشنل انوایرنمنت نو الته چې کم یو دې چې مونږه شروع نه داسې شوق پیدا شروع شوی چې مونږه د ایجوکیشن سایت ته ډیر زیات خیال وو نو هغه کې چې کم یو زمونږه یو کلچر داسې دې چې زمونږه ماحول کې تش فیمیلز لپاره دوا پروفیشنز خلق کوي اسم ذہن کې راځي هغه دوا پروفیشن چې کوم یو دی یو خدای دی چې پروفیسر بې ټیچر بې یا بیا ډاکټر بې نو زما دا امی دا ډیر زیات شوق او ارمان و چې هغه په ډاکټرانو ته قتل نو هغه ته ډیر خلګې دي او هغه به چې ما ته دا وایټ کوټ ډیر زیات دغه کله خلګې او دا سینر چې خدمت کوي ډاکټرانو کله کله بداوي چې زما ډیر ارزو دي چې دا زما لور شي کوم دی هغه هم ډاکټر شي چې کوم زما دا ایجوکیشن سره ډیر زیات شغف او ډیر زیات شوقي نوم دا سټډي او لکه دا برایټ سټوډنټس چې څنګه یې هغه شته الحمدلله من
فشار خو نه محسوس ہو کنه تاسو خو چې تاسو د تعلیم سره خپل هم شوق نو سه فشار خو نه احساس ہو چې دا ماته خامخا کول دي د خپل والده صاحبې شوق لپاره کنه تاسو هم دې طرف ته رجحانو
نہیں جی زما خوش قسمتی دا دے چی آئی واز دا اونلی ڈاٹر آف مائی پیرنٹس وتھ ٹو برادرز نو زما والدہ صاحبہ او زما والد صاحبہ ما سره ډیر زیات هغه پمپرڈ لور موږ دا غی کنه او بیا زمونږه ټایم کې خدا اوس ننننه زمانه ماشومان د دوه نه پروا نه کوي زمونږه په زمانه کې خو زمونږه ودا خپل مور کار خبره چې کمی او لکه د حکم په برابر جو دا خبره خپل چې زما خپل دې کې ډیر زیات شوق او ډیر زیات ارمان مې او چې زه خپل ڈاکٹر جو رشم زکه چې زما خپل سٹڈی سره ډیر شوق او بیا غی کې دا بیولوژي او ساينس سبجیکټ سره زما ډیر زیات شوق نو بیا لا مدد کو لکه د کې خپل او مطلب دا چې سٹڈی زم خو بیا رزلټ سم ډیر خراب دي دا چې کومه وین وین سچویشن او نو خامخ ماشاءالله جی
نو ډاکټر صاحب لکه اول چې کم تاسو تخپل کار یاد دی کم زینم شروعات کو
دا کم یو دا زموږ د کیریئر سم
بالکل تاسو د کیریئر تاسو د کاری تجربه په حواله ته پوس کوم لکه تاسو چې خپل تعلیم مکمل کو ډاکټر اشوین او چرته دا سي تجربه اول حاصل کړه
نو بس چې ام بي بي اس په وکړو هغه نه پس زموږ دا سوي چې شو کې دا سه سو کیریئر کونسلینګ خو ترند نه بدلتا نو چې زموږ نور کولیګز چې کم یو دی هغه وګاینی اپس ځان لپاره سلیکټ کولو نو ما هم وګاینی اپس سلیکټ کیا دے کے پارٹ ون میں ہوگا ایف سی پی ایس پارٹ ون ایف سی پی ایس پارٹ ون میں ہوگا ماتا تقریباً یو سکس سیون منتھس ماں ایچ ایم سی کے حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس کے دے ٹریننگ ہم ہوگا ہو زر رات ریئلائز ہو چاہے داز ماں ایپٹیٹیوڈ نہ دے بیا چی کم یو دے ان دا مین وائل زما وادم مو شو بیا چی کم یو دے زما یو زامن مو شو ماشاءاللہ زر سر نو اگئی پا دوران کے ماں تا پتا ہو لگی دو چی دا دیر زیاد ہیکٹک جاب دے دا گائنی آپس والا چی کم یو دے دا زما خل دے اپٹیچوڈ ان زمان دے
دا گائنی آپس ڈاکٹر صاحب کد دے تاسو وضاحتو کے گائنی آپس توی
دا جی زچا و بچا چی کم یو دے دا ڈیلیوری سٹیکی گی دا خزو کے دا ٹول جاب پہ لاؤ شو 2001 کے سکوں بس بیا غی نه پس چې کوم یو دی بیا آی نیور لوک بیک زکه چې بیا بس مان متا یو نه بل یو ختمه دو نه بل پروجیکټ کې به متا جاب ملاوې دو نو مطلب دا دی چې پہلا یونٹ سی آر کې مې کو بیا غی نه فورن پس راته پروینشل لیول د یونیسف کې پوسټ ملاو شو بیا غی نه پس چې کوم یو دی متا سیو د چلډرن کې ملاو شو دا هم ډیر زیات هکټک جاب ولکه سحر 8 بجې زتلم او ما هم 6 بجې به سپورټ راتلم
جی دا کته پوسټ ما کول غوښته چې دی کې فرق سو لکه دا هم کافی د ذمہواری او د ډېر د وخت خطو جابز دي نو بیا تاسو څه وکړل ورسره
نو پہلے تھی کم یو زما جاب ہوئے چم سی کے نو آغا گائنی والا چھے کم یو ماوی رو چھے دخزو والا ڈیلیوریز والا کنا نو آغا چھے کم یو ہوئے آغای کے بعد آزما درے درے روز با ڈیوٹے لگے دے وزبا التا ہسپتال کیوں بیا چھے کم یو دے دا چھے کم یو پروجیکٹس کیوں نو بیا دا لک دون خو چشپے با زما کور کیوں نو لکا ماشمانو لپارا و فیملی لپارا چھے کم یو دے بیا تاسو تا ٹائم ملاو شی بس بیا دا سے دا اللہ دی طرف دا سے ہوشو چھے بیا میں بریک واغستل دا دو درے کالو کور کی زکین استم زما لور شوی ہو بس ماوی چھے لک ریلیکس پا میں ما لک دم باوالم نو بیا چھے دے جی نو بس بیا دا سے ہوچے دو درے کال خوزا کور کی پاتے ہم خو بیا بام اگئی ٹائم کی ہم زکین اصل ما تگرانو نو زمونگا کور سر ایو جو جنا میڈیکل کالج نو حالت میں اگئی تا ہوئے چھے زبا پارٹ ٹائم تاسو ترازم و کلا کلا بس کلاس زالم ایو ہوئے چھے بونگا تا خودا پروفیسرانو بالکل اغشتے فیس تاسو راشی نو تقریباً درے سلور کال میں اگئی سرا کار کو بیا چھ دے دا غی نپس بیا ماتا بل کالج کے رکا زما فیل بیا یوزل بیا چینج شو
ٹیچنگ سائیڈ پہلا چھ کنا استاد طرف پہلا
جی ز ٹیچنگ طرف تا لاڑم بیا چھ کم یو دے ایسوسیٹ پروفیسر شو مو مطلب اس پورے سے ایسوسیٹ پروفیسر پتور کار کوم لے گئے خو زما پیشن ہو دا ما پبلک ہیلتھ والا کارونو کے او خاص طور پہ پبلک ہیلتھ اسپیکٹ پریونشن باندے او خلق تا آگہی پروگرامز او داش سے کنا اور پروجیکٹس اور دا ریسرچ طرف تھا زما ذہن کے ڈیر سے آئیڈیاز ہوں
جی
تو تقریباً 2008 کے ایز دا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف نے سلیکٹ ہوئے ہوں ایز اے ینگ لیڈر فار دا یو ایس پروگرام کا نا تو تقریباً دو میں التا ہوں یو ایس کے نو التا ہوں ماں آگئی التا ہوں کا التا قتل التا پبلک ہیلتھ ایسوسی ایشن یو ایس اے والا ماں ویچے خاد آپ ہر یو کنٹری کے پبلک ہیلتھ ایسوسی ایشن ہی نوزو کے دلتا دا سے حکم چی اخبال دا خیبر پختونخوا کے ام دا شروع کو نو آغا شیز ما ذہن کی اوزے بیا 2012 نے دی سٹرگل ما شروع کو نو اس 2017-18 کے دا مونگا رجسٹر کو اس آغا مزے چلوں لے گیا ہم ایز پریزیڈنٹ
ماشاءاللہ نو لگا پا خیبر پختونخوا کی پبلک ہیلتھ ایسوسی ایشن چھے دے اغسطہ سو پا حلو زلو شروع شوی
جی بالکل
ډیر ښه ډیر ښه اوریدون کو تاسو سروې خبرونه کې د ډاکټر سایما عابد خبرې اوره په دې پروګرام کې لا هم زموږ لري پوښتنې پاتې دي ډاکټر سایما به خپل جواب راکړي خو دا خبرونه لا ختم نه ده لږه لنډه د مبه واخلو وروسته ول ډاکټر سایما عابد سره دا وی د کار او ژوند په اړه نور تپوسونه کوو د مشال ریډیو په سروې خبرونه کې د پښتنو خزو د لاسراوړنو په اړه غږیږو دنن پختنی د ساينس او ادب نواخله تر سایکل چلونه او غرختنې پورې نوم لري زمون پختنی او ریدونکو هم لمو سره په سروي کې برخه اخستی شي سروي خبرونه تاسو د هری نه پورس سمازیګر پر سلونی می بجې او د خالی پورس د ماسپخین پدرینی می بجې اوریدې شي اوریدونکو په سروې خبرونه کې درته زملي عامر زاده یو ځل بیا هرکلی کوم موږ سره له پیښوره ډاکټر سایما عابد میلمنه ده چې د خیبر پښتونخوا د پبلک هیلث اسوسییشن مشره ده نو ډاکټر سایما تاسو موږ ته په شروع کې ویل چې تاسو په مختلفو نړیوالو ادارو کې کار وکړو یا تاسو لاړې امریکې ته تم تجربه حاصل کړو بیا یې نه پس تاسو په خیبر پښتونخوا کې خپل د عامې روغتیا چې کوم اسوسییشن دی لپاره هلې ځلې شروع کړې عمده هغه اسوسییشن تپوس پتا سو نو کم چی تاسو سه هلې ځلې دي ذمہ واریم په غاړه سدي او څه کوي تاسو په دې اسوسییشن کې
زه جی کرنٹلی دا غی پریزیڈنٹ ایم او دی لپا گا لکر کار کو پریونٹیف اسپیکٹس پورے کار کو لائک پریونٹیف اسپیکٹس مطلب دا دے چھے یو کو اگر ڈاکٹری چھے ڈاکٹران علاج کئی اور یو عام ډاکټري کنه چې کوم یو د مریضانو علاج کوي، او بل ډاکټري دا سي چې هغه پبلک هیلث ډاکټراني سپیشلیست دی. نو هغه پبلک هیلث والا چې کوم یو اسپیکټ دی هغه پریونشن باندې زور کوي، لایک پریونټیو اسپیکټس پورې زور کوي. لایک چې څنګه کووډ کې تاسو وګوره چې دا غي علاج خو سنشته کنه، خو پریونشن د دې دا چې ماسک اچي، لاس وینځي، سوشل ډیسټانسینګ کوي. نو زمونږ دا ډاکټرانو یو پورا یو ډیر غټ زمونږ ګروپ دی د پبلک هیلث والا چې کوم یو مونږ دی اسپیکټ پورې کار کوو، او دې پالیسیز او دې لپاره چې کوم یو دی پریکاشنز او دا ټول شیزونه چې کوم یو دی غي سره مونږ دا شیر کوو خلکو سره. نو دې اسپیکټ باندې بیا ریسرچ هم کوو. دې نه علاوه چې کوم یو دی مونږ یو ټیلی میډیسن سرویس دلته شروع کړی دی د خیبر پختونخوا کې. دې نه علاوه مونږ خلکو ته ٹریننگز ورکو، یونیسیف سره پتاون کې، ایچ سی سی سره، ہیلتھ کیئر کمیشن پتاون سره مونږ دا کوو، او دا ډېر اسپیکټس دي چې مونږ د پبلک ہیلتھ اسوسییشن چالو کړی.
نو ڈاکٹر صاحب تاسو خو وی چې لکه تاسو د بیماریانو د بچاو یا احتیاطي تدابیرو د په اړه دا غاهې پروګرامونه پر مخ وړئ کنه، د کې تاسو چې کوم کارونه کوي، تاسو د یونیسیف په مرسته کوي، نو دا آیا د ای پی کی پبلک ہیلتھ اسوسییشن چې کوم تاسو یې صدر یې، دا د حکومت لاندې راځي کنه، د دې څه حساب کتاب دی؟
نه جی، پبلک ہیلتھ اسوسییشن چې د ګورنمنت سره رجسٹرډ دی، خو اټ از ناٹ ا ګورنمنت انټیټی، دا بالکل پرائیویټ انټیټی دا، او دا موږ دې تدانه شو ویل چې دا ټیپیکل این جی او دا خدا اسوسییشن چې څنګه یې کړه خپل یو چې کوم یو خپل سوړ ته وی کیریئر والا چې کوم یو اسوسییشن زی یو خاص گروپ سی
اتحادی
اسوسییشن
جی جی بالکل لکر مختلف ڈاکٹران راغون شی او جی او قسم ڈل جوڑ کی صحیح. نو ڈاکٹر صاحب لکر حکومت بیا ستا سو سر سنگا د دی اسوسییشن سر ستا سو تجویزون تا سر ستا سو چکم کارون دی پے کس سر پرستی کئی لکر کو مکئی ساسو اوری بیا ستا سو پے کس کردار دے
دا چې مونږ چې کوم یو زمونږ د اسوسییشن چې کوم یو باډیز دی هغه مونږ ډیسکشنز کوو، او هغه کې چې کوم یو دی هغه لیډینګ دلته چې کوم یو ایڈمنسٹریشن ہیلتھ ایڈمنسٹریشن والا خلک دي ار ټول پکې دي. نو هغه چې کوم یو مونږ ډیسیژنز کوو، نو هغه چې کوم یو دی خامخا حکومت ته رسیږي، او حکومت چې کوم یو دی زمونږ سپورټ کوي. زمونږ چې کوم یو پریس کانفرنسز دي چې کوم یو ہیلتھ سره مونږ ریلیټډ کوو، هغه کې هم گورنمنٹ مونږ سره ای. دې نه علاوه چې مونږ سره کوو، نو هغه کې چې مونږ گورنمنٹ انوالومنٹ کوو، نو خامخا غي سپورټ کوي مونږه، ہیلتھ منسٹری کا، انفارمیشن منسٹری کا، دلته دا پارلیمنٹیرین سی کا، دلته زمونږه سیکٹری ہیلتھ ای، سو ټول چې کوم یو دی زمونږه ډیر سپورټ کوي.
صحیح ډیر ښه. او ډاکټر صاحب تاسو چې مخ کې خبر او کړ چې تاسو په مختلفو نړیوالو ادارو او سازمانونو کې کار کړی دی، ڈبلیو ایچ او دی، سیو دی چلډرن دی، یو این ایچ سی آر دی، دغه شان نور تاسو تجربه لرئ دا هو ادارو کې چې تاسو کار وکړو، تاسو تجربه حاصل کړه، څه داسې فرق تاسو وینئ او څه تجربه تاسو ایکسپیرینس حاصل کړه، دای په بنیاد تاسو غنئ چې هغه څه تاسو استعمالوي او داینه ګټه پورته کوي چې کوم په یو نړیوال انوایرنمنٹ کې تاسو کار وکړي، ماحول کې، او بیا تاسو راشي خپل ځایي خلکو سره، نو څه داسې غټه تجربه تاسو حاصل کړه اوس تاسو ګټه پورته کوي امریکې تم تاسو لاړې اوس تاسو په خبر کې او په خیبر پختونخوا کې په لوکل سطح باندې کار کوي، نو څه داسې غټ از دکړه تاسو حاصل کړه چې تاسو ستای نه ګټه حاصل کوي، کوه ټیچینګ سایت ته، کوه پبلک هیلث سایت ته، چې څه هم به
ما خو جی تاسو ما دا تجربه، بلکې دا مې لرنینګ چې وذ دی پیسج اف ٹائم کنا چې دا هر یو پرابلم چې کوم یو دی سولوشن شته، او مونږ چې کوم یو دی یو سټک شو چرتا خپل اورګنایزیشنز کې چې چرتا، نو دا غي هم سولوشن، هر یو شیز سولوشن شته، بس تش دا دی چې زمونږ ویژن پکار دی، چې زمونږ ویژن ای او مونږ ته دا غي سولوشنز پته ای، نو مونږ دا هر پرابلمز نا لکه سولوشن وباسلې شو. او دا چې کوم تجربه سره راځي دا شیز، لکه تاسو چې سونه زیات ایکسپیرینس شه هغه ته بتا سو ته دا هر یو شه ایزی سولوشن ملاوی دل شروع شي. او زما خو دا تجربه دا، او بل تجربه دا چې سونه تاسو لکه دا اورګنایزیشنز کې کار کړی دی، دا ټیچینګ کې چې کام کار کړی دی، نو هغه کې تاسو چې کم یو زموږه دا کمینګ جنریشن چې کم یو دی کې تم په کار دی چې موږ دې لاله کوم ته انټرنشپ اپورچونټیز ورک چې دای راشي او دای هم لرنینګ وکړي، ځکه چې زموږ چې هر چا ته په کار دی چې کم یو دا پبلک لګ دی چې مطلب دې طرف ته راشي نړیوالو کې چرته کار وکي یو خبره بل خبره ده چې ټیچینګ چې کوم یو ده زما ایکسپیرینس بیسټ ایکسپیرینس ده زما دا خیال دی چې کتا سو غاینی او کې کتا سو سبر انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے کاروں کے کتا سو ٹیچنگ نو درے واڑو کے ماتا ٹولے نہ پر ٹاپ چے کمی دے ٹیچنگ آ کارا شو
دائی وجہ سدا دائی وجہ سدا
اگئی وجہ دا دے چے یو مینٹل سیٹسفیکشن ہی یو سائیکولوجیکل سیٹسفیکشن ہی ایموشنل سیٹسفیکشن ہی تا سو سٹوڈنٹس چے کمی اس تا سو ریسپیکٹ کئی بیا چے کمی مینا گئی ور کئی چے مونگا کمی مینا ولا ور کو یو انوائرمنٹ پوزیٹو انوائرمنٹ ہی او ہیلدی انوائرمنٹ ہی زویم چے دا گئی مقابلہ اس نشتا کتا سو کرو
شروع پورے کار کبھی چیلنج ذکر کبل گواڑے چاسو ورسرا مخامخ شو بے تاسو مقابلہ سنگا اکڑا
چیلنجز کو جی ڈیر زیادہ چیلنجز دوں سب خبر پختون پا کے بینگ اے فیمیل اٹ سیلف از اے چیلنج سپچے دلتا میں ڈومینیٹنگ سٹی دے نو دا چیلنجنگ انوائرمنٹ دے تے دو ماتا کو ڈیر آسانیاں نے اللہ تعالی ہر یو شے کرا تا آسانی پیدا کڑے وا الحمدللہ او چے کم یو دخل کو نہ گور او کیا لگ ڈیر چے پخلم پرابلمز راغل یو اچھا بینگ اے فیمیل چے سا سو ودا وشی نو بیا چے کم دے یو مشن بچپن والا پیریڈ چھ مہمان دکی ہی بیا دای خیال ساتل بیا کور کے خیال تا چیلنج اس تا سو خبر او کو کنا نو چیلنج سے کم یو دے بینگ ا فیمیل چے کم یو دے خیبر پختونخوا کے واقعی چیلنجز ہی اور زویم چے بینگ ا فیمیل پورا دنیا کے ہر جگہ کے خزو تا چیلنجز ہی چاغا کورنا باہر روزی کنا تشدل تنا دے مطلب شروع کے خو مالا دا سے گران ہو چے اگئی ٹائم کے خدا معشومان پیدا کے دل او بیا چے کم یو دے دا گئی خیال سات پر کے زموں گا چے کم یو دے قسم گزر گئی نو اگئی خیال سات بیچ دے سنگ کچن با مینج کی گی کور با سنگ مینج کی گی دخل با سنگ مینج کی گی بیا ٹائم مینجمنٹ سنگ ای بیچ تا فسن تا لل شروع شروع ظاہر خبر دا میٹنگز بم پک رازی نو اغا دمون گا خلق کو خود کے خود مون اغا نشت تے اغا ایکسپٹل دا غیر او بیا چی کم یو زمون گا انٹرنلی چی کم یو دے دا ٹرانسپورٹیشن کمیونیکیشن دا ٹول فیمیل سر مسئلے خو زدا اللہ پاک دے شکر کو گاری اللہ پاک دے ہر یوش کے دیر آسانیاں نے کرے او جن کا گورو دخل کو خاص اور نور سے نخبت کو نو مگر تے پتہ لگی چھ دون آسان نہ دے اگے مینجمنٹ لکا دا کور مینجمنٹ اور ٹائم مینجمنٹ تے کم ورکنگ لیڈیز لا پارا یو دیر چیلنج دے
صحیح جی. صحیح اوستا سکور والو بیا ساسو دے کے مکمل سپورٹ کو لکا تاسو ہوئے چھ ساسو مواڑ بچی ہو تاس تا دیر اگران آوا چھ ہر سا مینج کے او دیر وقت خستو ساسو کار او بیا خپل دا کور زی موارے ہم وے نو بیا ساسو دا کور والو مرست تاسو سرو پا دے ہر سکی
دا جی کور سپورٹ نا بغیر خو بیخی نا کی گی زکا چھ کا کور نا سپورٹ نہیں گنا نو بیا خزا خو دیر کمزور شہ دے نو بیا نشی کولے و زخو I'm thankful to my husband first and then to my family alhamdulillah ke gai mata full support aur zamunga che kamyo ma sara che kamyo ko ke supporting staff the gai dir zyad khade mashallah aur da tolo dawa gani ni shukr alhamdulillah che kar khachali alhamdulillah
نو ڈاکٹر سائما لکه هغه خزی جنکه چې تاسو اوري او ته به تاسو سم مشوره ورکول غواړی کو دې شو به تراتل غواړي سدا سه پوینټ سدا سه نقطې به تاسو ورته د مشورې په تور باندې ورکوي چې کدی دا شو بخ پلوي نو سه باید په پام کې ونیسي
دا فیمل چی رات لل غواڑی کنا غیل پارا زما دا خبر دا چی فیمل کی ہم چی کمیو ڈاکٹرانی دا غی پیشن کی ہم فرق کی چی یو نبل تا خبر آوری نو آغم پا جوش کشی آغم وی چی زبا مونگم دا سے کو کنا پا دا ڈاکٹر سائم با فالو کو یو سپلانکے با فالو کو خدا پیشن پیشن کی ہم فرق کی لکا زما کو دیر زیاد پیشن ہو کنا دیل خدا سے دیر فیمل چی آغی با دونا پیشن نہیں لکا آغی با دا جسٹ فار دا سیک آف جاب کئی یا جسٹ فار دا سیک آف سم انٹرٹینمنٹ بکئی تو یا دیر بھائی دا سے چدا بھائی پیشن پہ ڈیر سے آتی نو ہر یو فیمیل کے اپل جاب لا اپل کیریئر لا پیشن کے ڈیر سے فرق کمی پریورٹیزم بدلی خو زما یو مشورہ ٹولو فیمیل تا دا دے چتا سو کیریئر خو ٹک دے بالکل زویم چې فیمل لا پکار دې چې هغه تعلیم وکي زما دا مشوره هم دا چې خامخا ښه تعلیم وکي ځکه ښه تعلیم سره ماشومانو باندې ډېر زیات فرق راځي او فیمل ته هم یو کانفیډنس ملاویږي چې هغه خپل خپل ارننګ په خپله کولی شي خپل ګټه په خپله کولی شي لکه شي از نوټ ڈیپینڈنٹ آن اینی بڈی خو دې کې ټولو نه امپورټنټ خبره دا ده چې هر یو فیمل ته پکار دی چې هغه دا خپل ذهن کې وساتي چې ټولو نه امپورټنټ شی چې کوم دی دا وایي کور دی کور کې بچی دی بچی خاوند دا چې کوم دی دا ټولو نه امپورټنټ شی دی دنیا کې دا یو یونٹ دی دا یو حق دی چې هغه باندې فل کنسنٹریشن پکار دی بیا دې نه چې کوم یو ټایم تاسو نه پاتې شي هغه تاسو خپل جاب لپاره یوز کولی شي ٹھیک شو کنه او بیا دې کې زما فیمل ته زیات مشوره دا ده چې تاسو دې طرف ته راځي دا اکیډمیک طرف ته راځي ټیچنګ طرف ته راځي میډیکل کالج کې چې څنګه سبق قیم هغه طرف ته راځي ځکه چې هغه کې به تاسو ډیر مناسب ټایم بلګي ډیر زیات ټایم باندې لګي ځکه چې تاسو این جی اوز کې یا انټرنیشنل ارګنایزیشن کې کار کوئ نو هغه کې به تاسو 5 o'clock پورې تاسو ټایمنګ سي یا بیا چې کوم یو تاسو ګاینی کې اپس کې یا داسې فیلډ کې کوي نو تاسو درې درې ورځې ډیوټي نو هغه کې بیا ماشومان متاثر کیږي هغه کې کور والا متاثر کیږي نو تاسې د ټیچینګ طرف ته راځي هغه ټول نو خالي فیمل لپاره اټلیست
صحیح او بیا ډاکټر صاحب د پبلک هیلث یا د ولسی روغتیا په برخه کې چې تاسو کومه تجربه د دای په اساس په تاسو ټول اوریدونکو ته څه مشوره ورکول غواړي د هر قسمه بیمار ارے چی کنا لکه مختلف تاسو داغي په مخنیوي باندې یا پریونشن یا بچاو باندې تاکید کوي نو د تاکید په برخه کې بس تاسو سره مشوره وی ټول اوریدونکو لپاره
جی زبنګا دا پبلک هیلث لوبه لوباب دا د چي یو ماشوم چې پیدا شي کنا پیدائش نه مخکې لکه مور ته پکار دی چې دا مور ایجوکیشن ټولو نه امپورټنت دی دا غي اویرنس امپورټنت دی او چې مور پریگننت شي دا غي تلټی ٹی دو انجیکشن امپورٹنٹ دی دا غي خوراک ډیر امپورټنٹ دی چې مور پریگننسی په دوران صحیح خوراک وکړي بیلنس ډایټ وکړي ٹھیک شو کنه بیا په پیدائش چې کوم یو دی هغه د مخ کې خپل رجسٹریشن وکړي پراپر طریقې سره ډیلیوري لپاره تیاری وکړي ٹھیک شو او بیا هغه دونه پته چې کوم ځای کې ډیلیوري کیږي بیا غوی نه پس چې کوم ماشوم ته بریسټ فیډینګ کول خپل پیور کول ډېر ضروري دی شپږ میاشتې پورې هغوی په دوران ماشومانو ته خپل د حفاظتي ټیکاجات لګول ډېر زیات ضروري دی بیا چې ماشوم شپږ میاشتو نه اوړي نو هغوی ته ویلینګ لکه د هغوی پراپر خوراک والا ورکول پراپر فوډ والا ورکول بیلنس ډایټ ورته ورکول پراپر خوراک والا ورکول ډېر ضروري دی او بیا چې دی لږ ماشوم لوی شي نو هغه انجری نه بچاو چې لکه هغوی ته گزار نشی چرتا سبل چوٹ موٹ نہ لگی ٹھیک شو دا ضروری دی بیا غیر پس چدی دا غیر سائیکولوجیکل ایموشنل اور سائیکولوجیکل بیلنس انوائرمنٹ چکم یو دے غیر تا پروویژن دیر
نفسیا
پبلک ہیلتھ چکم یو دے بیسیکلی جی نفسیا اور دے کے دادی چے کلیننس پٹو لکہ صفائی چکا بھی ہوئی کنا زمگا چے مصب کے دے چے صفائی نس فیمان دے دا اسے نہ دے باقی زمونږ چې کوم یو 80% ټو 90% ډیزیز پریونشن چې کوم دی هغه کلینیکل سره تړلې شوی کتا سو کووډ والے کتا سو پولیو والے کتا سو میزلز والے چې کوم یو علاقو کې صفائی دی چې کوم یو کورونا صفائی دی ماشومان صفائی دی لاسونه صفائی دی خوراک او بو صفائی دی هغه به موږ نه ملګي چې کوم یو دی چې لاسونه صفائی ګر
بالکل بالکل او څنګه چې ډاکټر صاحب تاسو هونن سبا خبره مو کړه د کووډ 19 جهانی د کورونا وایرس جهانی وبا د کووډ 19 ناروغي دا نو په دې برخه کې وستا سس احتیاطي تدابیر اوریدونکو ته ورکول غواړي ځکه چې همیشه زموږ چې کوم طبي ماهران دي حکومتي چارواکي دي دوی شکایت کوي چې خلک دې هغه شانتي حکومتي لارخونی پای باندې عمل نه کوي سو پیز نه فالو کوي نو سبا ورتا ویل غواړي
دا جی ډیر د بدقسمتی خبره ده چې زمونږ خلک چې کوم دي هغه کې سیویک سنس نه دی او هغه چې کوم دي دا کووډ 19 هم دا سیالي چې څنګه عام زکام نو دې کې او عام زکام کې ډیر فرق دی چې چا تیر کړی دی چې دې کې فرق یو یو سو خلک چې هغه ته سیمپټمز نه یو سو خلک چې هغه کې سیمپټمز دي او سم ټیک ټاکس سیمپټمز دي نو دا چې کوم یو دی ډیر تکلیف دی بیماری دا سپیشلی دا چې کوم یو دی ساٹ سالوں چې کوم یو اوریدلی خلک دی خو بېخي هغه لپاره ښه نه دی ځکه سونه اوس ډېټس کیږي هغه ټول چې کوم دی هغه ټول ځکه کیږي چې هغه ایس او پیز نه خیال ساتلی نو ایس او پیز اوس څه دی ایس او پیز هغه چې لاسونه په وینځي ډیسټنس را مینټین کوي یو بل فاصله سره
خبرو ډیر خوند کامیابی ډاکټر سایما عابد چې را سره خبرې کولې مونږ امید کوو چې نن نه خبرونه به تاسو خوښه شوې وي په راتلونکو هفتو کې به نورو مېلمنو سره خبرې کوو تر هغه د ځان خیال ساتئ خدای پامان.